ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිවරේඩියෝදේ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا داوخ پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې پینې میو په واشنگتن ڈی سی کې د اتوار ورځ د شپې 8 بجې دی. په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې درته زه اشفاق منهر کله وایم. لاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټی کې د ترهګرو مالی مرستو د سار نړیوالې ادارې غونډه نن فرانس کې شروع کیږي. په غونډه کې به په خړ فهرست کې شامل د پاکستان په اړه هم مهمه فیصله کیږي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند نائب مشر مریم نواز د پنجاب په ډسکا سیمه کې په زمینی انتخابونو کې د درغلیو تورونه لګولي او د الیکشن کمیشن څخه یې دغلته بیا د ټاکنو غوښتنه کړې. بلخوا پاکستان تحریک انصاف واکمنه ګوند په دغه ټاکنو کې د کامیابۍ دعوه کړې او د هند او چین چارواکو د اتوار په ورځ پرون ویلي چې دواړو هیوادونو په جنجالي سرحد باندې له یوې جیلي سیمې څخه خپل عسکرو ایستلو فیصله کړې او په دې اړه یې د شخړې نه رامخته کېدو د فاره لاره هواره کړې. استاد د خبرونو تفصیل ته د ترهګرو د مالی مرستو د سار نړیوالې ادارې غونډه به نن په فرانس سرخار پیرس کې شروع کیږي چې تر 15 نیټې پورې به دوام کوي. په غونډه کې به فیصله کیږي چې پاکستان د خړ فهرست څخه اوویستل شي، په خړ فهرست کې اوساتل شي او کنه تور فهرست ته واړول شي. په دې ویډیووي کانفرنس یا غونډه کې به د پاکستان په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو په اړه هم مهمې فیصلې کیږي. یاد دي وی چې تیر کال په اکتوبر میاشت کې پاکستان ته وخت ورکړی شوی و چې د پروري میاشتې پورې په ویشتو کې پاتې شپږو نکاتو باندې کار وکړي چې ترهګرو ته د مالی مرستو مخه ونیوي شي او خپل ځان د خړ فهرست څخه وباسي. د پاکستان ډان ورځپاڼه د خپلو ذرایعو له قوله وایي چې پاکستان په دغه شپږو نکاتو د وړاندې څخه کار کړی او تفصیلي راپور یې اف اے ٹی ایف ته لیږلی دی. په غونډه کې برخه اخیستونکي به دغه رپورټ جاج اخلي او په اخر کې به خپل فیصله وړاندې کوي. د فرانس څخه یو ځایي خبریال چې د اف اے ٹی ایف په اړه د نږدې نه معلومات لري د ډان ورځپاڼې ته ویلي چې فرانس د پاکستان لخوا په شپږو نکاتو د کار کولو څخه مطمئن نه دی او د فرانس د دغې دریز نور اروپایي هیوادونه هم ملاتړي دي. یاد دې وي چې امریکا هم پاکستان کې د یو امریکایي تن ډینیل فرل د قاتل د پاکستان عدالتونو څخه د خوشی کولو په اړه باندې خوشاله نه ده او دغه تا د ترهګرو ډلو په موجودیا یو وخت په وخت وړاندې هم نیوکه کړي دي. د پاکستان ګوندی هیوادونه پاکستان کې د ترهګرو د موجودیا پر سر باندې هم نیوکه لري خو پاکستان هر وخت دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند نائب مشر مریم نواز د پنجاب په ډسکا سیمه کې په زمینی انتخابونو کې د درغلیو تورونه لګولي او د الیکشن کمیشن څخه یې دغلته بیا د ټاکنو غوښتنه کړې ده. بلخوا پاکستان تحریک انصاف واکمنه ګوند په دغلته ټاکنو کې د کامیابۍ دعوه کړې ده. واکمنه تحریک انصاف ګوند د الیکشن کمیشن څخه غوښتنه کړې چې په ډسکا سیمه کې د ټاکنو نتیجې اعلان کړي. تیره ورځ د یاد ګوند مرکزي وزیرانو فواد چودھری، شبلی فراز او فردوس شقاوان تور لګولې چې په پنجاب ډسکا سیمه کې د زمینی انتخابونو په وخت ډزي د پاکستان مسلم لیگ ګوند غړو لخوا شوې دي. یاد دي وی چې د جمعې په ورځ شو دغه ټاکنو کې د ډزو په وخت دوه کسان وجل شوي او یو شمیر نور جوبل شوي وو. د دې وړاندې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مریم نواز تور لګولې وو چې په دغه ټاکنو کې درغلې شوي او د بیا ټاکنو غوښتنه یې کړې. دی ویلي ټاکنې د داسې وشي چې د ووټونو غلا کولو مقدمه پکې چاته ورنکړې شي. د یادونې وړ ده چې خپل الیکشن کمیشن هم د دې خبرې تصدیق کړی وو چې د ټاکنو په وخت د انتظامی عملی غړو سره رابطه قطع شوې وه او مخالفه ګوند تور لګولې وو چې دغه کسان تختول شوي وو او د تختولو تور یې د ملک په ادارو ورپورې کړی وو. مریم نواز ویلي وو چې دغه کار دوی په کال 2018 عمومي انتخابونو کې هم کړی وو. د هند او چین چارواکو د اتوار په ورځ ویلي چې دواړو هیوادونو په جنجالي سرحد باندې لیوی جلی سیمې څخه خپل عسکرو د وستلو فیصله کړې او په دې اړه یې د شخړې نه رامخته کېدو لپاره لاره هواره کړې ده. د تیر اپریل میاشتې راهیسې د هند او چین زرګونو پوځیان د دوو هیوادونو ترمنځ په جنجالي سرحد چې لاین آف اکچوئل کنټرول نومیږي یو بل ته مخ په مخ شوي وو. دروانی میاشتې پرورې په سر کې پوځي کمانډرانو په دې اتفاق وکړ چې په اول ګام کې به عسکر ټینکونه او توپونه له سیمې څخه وباسي. د خالی په ورځ دوه کمانډرانو ناسته وکړه چې د عسکرو د شاته تک باندې یې بحث وکړ. د دواړو اړخونو لخوا په یو شریک بیان کې راغلي چې دواړو خواو د پانګونګ جیل یا ډنډ په سیمه کې د مقدمه کرخنه د عسکرو د شاته تګ بشپړېدل مثبت ګرځولي او یادونه وکړه چې دا په غربي سېکټر کې د ال ای سی کرخې په وګدو کې د باقی مسایلو د حل لپاره یو ښه اساس او د پرمختګ ګام دی. یا د سیمه د هند له داخ او چین د انتظام لاندې اکسان چین غرو ترمنځ پرته سیمه ده. د دوړو ملکونو لخوا د پوزیانو ځای پر ځای کېدلو دا ویره را مخه تکړه و چې هڅه نه د دوړو ملکونو ترمنځ لوی جګړه پیل شي. د تیر کال په جون میاشت کې په ګلوان سیمه کې د چینایي او هندي ځواکونو ترمنځ هغه وخت شخړه پیښه شو چې شل هندي عسكر په سرحدي انخطو کې وژل شول. د پتیرو باندې څلويخت کلونو کې اول ځل و چې د هند او چین ترمنځ شخړه کې کسان وژل شول. چین دا هفته اقرار وکړ چې په هغه انخطه کې د دوی څلور عسكر هم وژل شوي وو. په برما کې د پوځي کودتا پر ضد روانو مظاهرو کې د خالی په ورځ د پولیسو او امنیتي عسکرو لخوا په ډزو کې د دوه مظاهره چانو د وژل کېدو وروسته د اتوار په ورځ پرون په زرګونو خلکو بیا د پوځي کودتا پر ضد مظاهره کړي. د خالی په ورځ امنیتي عسکرو د مظاهره چانو د خرابولو لپاره د اوخکو بیانونکي گیسونه د تیز اوبو او د ربل د ګولې ترڅنګ سمې ډزې هم کړې وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونو ګوتریش په میانمار کې د مظاهره چانو پر ضد د طاقت د استعمال غندنه کړې او تیر ورځ نو وخت یې په یو ټویټ کې لیکلي د پرامن مظاهره چانو پر ضد طاقت کارول د دوی زورول د منلو وړ نه دي. یوشمیر وسلوالو کسانو د اتوار په ورځ د لیبیا داخله وزیر فتی علی باشاغه په کاروان باندې بریټ کړي خو نو موړه د دې حمله څخه بچوتله. دا خبره د لیبیا داخله وزیر تنزدي زرایو کړي ده. فتی باشاغه د لیبیا د تیلو قامی کارپوریشن ته تللی وو او چې کله بیا تر خپل دفتر ته ستنیده په کاروان باندې د لیبیا په سر خار ته نابلس کې وسلوالو لخوا حمله وشوه. ویل کیږي چې دوه تنه بریټ کونکي گرفتار کړي شوی او دریم یې د باشاغه ساتونکو سره په مقابله کې وژل شوی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دی ریډیو سره نه کورونو ته وغږی او د نشته خبري خبرونه په سر کې د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د ترهګرو مالی مرستو د سار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف غونډه نن د فرانس سرکار پیرس کې شروع کیږي. په دغه غونډه کې به په خپل پیرس کې شامل د پاکستان ترڅنګ د نړۍ یو شمېر هیوادونو په اړه باندې مهمه فیصله کیږي. په دې حق له نور تفصیل زموږ همکار فواد لامی تاسو وړاندې کوي.
د با خبره سرکار ریسرچینو له قوله لیکلي دا چې پاکستان په دې ورستو کې که یو خو د اف ای ٹی ایف په غوښتنه د ترهګرۍ د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیک د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړي، نو ورسره د ځینو توندراو مذهبي ډلو او د هغې د مشانو پر ضد عملیات پیل کړي او نیولې دي. خو څېړونکي وایي د پاکستان حکومت چې د سپکاوي د خاکو په معامله د فرانس دریز ته کوم ډول غبرګون ښودلی دا کولی شي چې د پاکستان موقف کمزوری کړي. څېړونکي په دې نظر هم دي چې د امریکایي خبریال دانیل پیرل په وژنه د تورونو کسانو د محکمې لخوا د خوشي کولو امر هم په دې معامله اغیزې کولی شي. ټاکل شوی چې د ترهګرۍ د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیږد د څار د نړیوالې ادارې اف ای ٹی ایف غونډه نن د ګلیا دوشمې پر ځ د فرانس سرخار پیرس کې شروع شي. دا غونډه چې د فروری د میاشتې تر 15مې نیټې پورې به په آنلاین توګه دوامدار وي، پکې به د پاکستان د ګامونو جاج اخیستل کیږي او دا پریکړه به هم کوي چې آیا د پاکستان نوم د خړ فیرس نه وویستل شي او کنه. تیر کال د اکتوبر په میاشت کې شوې غونډه کې اف ای ٹی ایف اعلان کړی و چې پاکستان به د کال 2021 د فروری د میاشتې پورې تر هغې په خړ نوملړ کې شامل وي تر څو چې د اوویش نوکاتی کاریز پلان په پاتې شپږ اکتوبر بشپړ عمل نوي کړی. دان اخبار په دې اړه د پرمختګ نه د باخبره سرکاري سرچینو د قول لیکلي چې اسلام آباد دغه پاتې شپږ نکات هم عملی کړي او د دې تفصيلات د اف ای ټی ایف سیکرټریټ ته هم لیږلي دي. د پاکستان دغه سرچینې وایي چې د اف ای ټی ایف غړي هیوادونه به نن د ګل یا دوشنبه په ورځ د اف ای ټی ایف په غونډه کې د پاکستان د ګامونو جاج واخلي او پاکستانی چارواکي دا هیله لري چې د پاکستان نوم به د خړ فهرست نه وایستل شي. ورځپاڼه ډان په فرانس کې موجود دی او پاکستانی خبريال یونس خان د خلیلي کې چې ځینې یورپی هیوادونو او په ځانګړي ډول فرانس په پال لپسې ډول د پاکستان د نوم په خړ فهرست کې د ساتلو سپارښتنه کړې او د ریز خپل کړې چې پاکستان په کاریز پلان سم عمل نه دی کړی. چیرونکی وایي چې د فرانس ترڅنګ امریکا هم په پاکستان کې د ورژل شوی د وال سټریټ جورنال صحافي ډینیل پرل د قاتلانو په بری کېدو اندېښنې ښودلې دي او دا امکان شته چې امریکا د پاکستان په خړ فهرست کې د ساتنې لپاره تبلیغات وکړي. په اسلام آباد کې د یو غیر دولتي ټینګ ټانک مشر ډاکټر عبدالقیوم سلری دیوی ته وایي دا معاملات دوه اړخونه لري، یو د دې قانوني اړخ دی او پاکستان په دې لړ کې کار کړی دی، او بل د دې سفارتي اړخ دی. هغه وایي په سفارتي اړخ چې پاکستان په فرانس کې تیر کال د پیغمبر اسلام د خاکو په بیا چاپ کېدو څنګه خبرګون ښودلی او په دې اړوند چې د تحریک لبیک سخت دریځ ته په کوم ډول ټیټ شوی دا به د اف ای ټی اف په جاج اغیزه ولري. هغه وایي چې کله د اف ای ټی اف غونډه کیږي نو یقینا چې فرانس به دا معامله راپورته کوي او همدغه راز امریکا و هم د ډینیل پرل په قتل د تورن عمر شیخ په بری کېدو اندېښنې ښایي او دا دواړه هیوادونه به د پاکستان ګامونه پوره نه بلي. د پاکستان نوم د 2013 کال رئیس د ترهګرو ډلو په مالی سرچینو او د ناقانونه پیسو په لیک د څار د نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په خړ فهرست کې شامل شوی دی. فواد لانی، وی دیو ریډیو، واشنگتن.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com، ټوئیټر @voa_jiva،
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګون نائب مشر مریم نواز د پنجاب په ډسکا سیمه کې په ضمني انتخابونو کې د درغلي تورونه لګولي او د الیکشن کمیشن څخه یې دغل تبیا د ټاکنو غوښتنه کړې. دا په داسې حال چې واکمن تحریک انصاف ګون په دغه ټاکنو کې د خپل کاندید د کامیابۍ دعوه کړې. په دې حق له نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال عربیا پیر د اسلام آباد نه تاسو ته وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې د مسلم لیگ نواز ډلی مرستیالي مشر مریم نواز د سیالکوټ ډسکا سیمه کې د قومي اسمبلی چوکۍ ان اے پنځاویا په ضمني ټاکنو کې د درغلي تورونه لګولي او د پاکستان الیکشن کمیشن څخه د بیا ټاکنو غوښتنه کړې. واکمن تحریک انصاف ډلی مشرانو پر دغه چوکۍ د دوی د کاندید د ګټلو دعوی کړې او الیکشن کمیشن څخه د نتیجو خبرولو غوښتنه کړې ده. د تحریک انصاف وزیرانو فواد چودري، شبلی فراز او فردوس شکاون پر ډسکا کې د غټې خبري غونډې سره وینا کې هلکا ان اي پنځاویا د زمینی ټاکنو په محل کې دونکو د زوتور د مسلم لیگ نواز ډلی پر مشر رانا ثنا الله ولګو. د جمع پرس دغه ټاکنو په محل په ډسو کې دوه کسان وژل سوي وو. د مطبوعات سره خبرو کې وفاقي وزیر شبلی فراز وویل نون لیگ د غونډګردي او وژلو سیاست کوو، خو ستغه د پیسو د ډکو سیاست ختمېدونکي دي. وفاقي وزیر فواد چودري ول ټاکنو کې پنجاب حکومت غیر جانبدار او په دې اړه پدا کمیشن حکم منی.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حلقے کے لیے اہم ہے کہ اس کی نمائندگی کو روکا نہ جائے. علی اسد ملی یہاں سے واضح طور کے اوپر الیکشن جیت چکے ہیں اور ان کا نوٹیفیکیشن کیا جانا از حد اہم.
دا خبره سرګنده ده چې د تحریک انصاف ډلې کاندید علي اسجد ملهی ټاکنو کې بریالي سوی او په کار دی الیکشن کمیشن په دې اړه نتیجې خورې کړې. د دې څخه وړاندې د مسلم لیگ نواز ډلې مرستیالي مشر مریم نواز په ډسکا کې د جلسې سره وینا کې یو ځل بیا پر واکمن ډلې تحریک انصاف تور لګولې و چې زمینی ټاکنو د ګټلو لپاره حکومتي وسایل او ریاستي ادارې کارولې، خو بیا هم ولست جمهوریت په حق کې رائے ورکړې ده.
پورے حلقے میں ری الیکشن ہونا چاہیے اور ری الیکشن ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک ہمیں یہ تسلی نہیں ہو جائے گی کہ ووٹ چوری کو روکا جائے گا اور ان کو ووٹ چوری نہیں کرنے دیے جائیں گے.
تو دا ہم ویلی چې د حکومت لاړه ضمنی ټاکنو کې سوی درغلی سرګندوی چې کال 2018 اتلس ټاکنو کې درغلو په نتیجه کې تریک انصاف ګوند راوستل شوی و. د ډسکا قومي اسمبلی حلقہ ان اے پنځاویا کې کېدونکو زمینی ټاکنو کې د پاکستان مسلم لیگ له اړخه د مبینا درغلي تورونو او درویشت پریزایډینګ افیسرز تر څه ساعته پورې د بدرکی ورسته د پاکستان الیکشن کمیشن تیر ورځ خبر کړي بیان کې ویلي وو دغه حلقې پر شل پولینګ سټیشنز باندې شک لري چې له سبب بغیر د پلټونو نتیجې خورول به ممکن نه وي. د بیان تر مخه پر دغه معاملې انتظامیه او قانون نافذ کوونکو ادارو کمزوري ښکاری. مریم نواز د انتخابي عملې د تشتولو تورونه په ریاستي ادارو لګولي، خو حکومت دا تورونه رد کوي او ویلي دسکه کې مسلم لیگ نواز ټاکنو دپاره د تشدد لاره خپله کړې وه چې له سببه د دوی دوه تنه وژل شوي وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com. د واشنگتن ډي سي نه
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
قدرمن اردوونکو د ډیور رادیو خبرونه او یو سم ساسي پام راګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زموږ همکار مختار خلیلی درته وړاندې کوي.
په تیر جمعه یعنی په 19 فروری د پاکستان په مختلفو سیمو کې د قومي او د صوبایي اسمبلیو په خالی شوو سلورو نشستونو زمینی انتخابونه وشول. په دې کې پنجاب کې د قومي اسمبلی د ان اي 15 او یایمه حلقې په ډسکا تحصیل کې د پاکستان مسلم لیگ د نواز شریف د ګوند او د تحریک انصاف د کارکنانو ترمنځ د ډزو کې د پی ټی آی د دوو کارکنانو د وجلې کېدو او د ووټونو د بکسو د غایبېدو نه پس د غلط حالاتو ډیر سنگین صورت اختیار کړی دی. د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز انټرنیشنل په دې موضوع پر د سر اداري لیکلی دا د اداري سرحد ته د زمینی انتخابونو مکمله او شرمناکه ناکامي. د نیوز د خپل اداري په شروع کې لیکي چې ان 15 او یایم حلقه کې ډسکا کې په شروع کې انتخابونه یقیني تور د پاکستان مسلم لیگ د نواز ګوند زنانه مشري نوشین افتخار ګټل، خو ناساتي آلات بدل شول. د پاکستان الیکشن کمیشن د غلطه د الغوت الغوت راپورته کېدو او د خون خرابي کېدو په لړ کې په خپلو انتخابي انتظاماتو اعتراضونو منلو ته تیار نه و. خو د سخت مخالفو او توجنو بیانونو او مقابله ته د ولارو سیاسي پارټو د داوو او جوابي داوو او ثبوتونو نه پس الیکشن کمیشن اخر بیان جاری کو چې د شلو پولینګ سټیشنونو په نتیجو اعتبار نشته. د میاں نواز شریف پاکستان مسلم لیگ په زمینی انتخابونو کې د سختو ټغو ټورو کې دوه تورونه پوری کړی دي او د خپل داوو په حق کې د موقعي گواهان او ویډیوګانې د شهادت او د ثبوت په توګه راښکاره کړی دي. الیکشن کمیشن دا خبره منلې ده چې د ان اي او یایم حلقې د زمینی انتخابونو د نتیجو په ورسولو کې ورته غیر ضروري ډیل شوی دی. الیکشن کمیشن دا هم تسلیم کړی ده چې دا ډیل والے د ځینو پریزایډینګ افسرانو د غایبېدو له وجې شوی دی. خو د نیوز خپل اداریه کې لیکي چې د الیکشن کمیشن دا معذرت خواهانه دریز انتخابونو کې د ټګو ټورو کې دوه دلاسه د ډسخړلې سیاسي پارټۍ د تسلای باعث. اداریه لیکي چې متعلقه پریزایډینګ افسران سره د ووټونو د تیلو نه یوازې غیب شوي وو بلکې دوی خپل موبایل ټلیفونونه هم بند ساتلي وو. د چیف الیکشن کمشنر دا بیان د حالاتو نه نور زیاته پرده اچوي چې دوی په دې معاملې د پنجاب پولیس جرنیل متعلقه کمشنر او ډیپټي کمشنر سره هم د رابطو کولو ډیر کوششونه وکړل، خو هغوی هم چیف الیکشن کمشنر له څه جواب نه ورکولو. ان چې چیف سیکرټري هم په شروع کې چیف الیکشن کمشنر له د تسلی ورکولو نه پس بیا غیب شو. البته ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر او ریټرنینګ افسرانو د متعلقه پریزایډینګ افسرانو مشرانو د غایبېدو اطلاع سم دستی چیف الیکشن کمشنر ته ورکړی و. دی نیوز لیکي چې د ټول شپې د تیرېدو نه پس پریزایډنګ افسران سره د ووټونو د تیلو سهار شپږ بجې راښکاره شول. د خالی په ورځ د پاکستان مسلم لیگ نائب صدرې او نامتو مشرې مریم نواز شریف میډیا سره خبرې وکړي او د پریزایډنګ افسرانو د لږ ساعت دپاره د غایبېدو په خندنو عذرونو پورې خندا وکړه. دی نیوز اخبار خپله اداریه کې نور لیکي چې د زمینی انتخابونو د ټولو نه حیرانوونکي نتیجه د پی کې درې شپېتم نوخار ده، چرته چې د جمعیت علما اسلام او د پاکستان پیپلز پارټۍ په مرسته د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې امیدوار د پی ټی آی امیدوار له ډېره خرابه ماتې ورکړې ده، سره د دې چې دغه حلقه د پی ټی آی امیدوار نه خالي شوې وه او وزیر دفاع پرویز خټک دغه ځای نه انتخابونه ګټلي وو. وزیر اعظم عمران خان په خپله د نوخار حلقه کې د خپل امیدوار په حق کې انتخابي مهم چلولو له نوخار کتلی وو. دی نیوز اخبار خپله اداریه په دې ختمه کړې ده چې د پاکستان الیکشن کمیشن د زمینی انتخابونو کې د شوو ټګو ټورو خصوصا په ډسکا کې د رامخته شوو حالاتو په سنجیدګۍ سره تابع وکړي. په انتخابي نظام کې یقینا داسې نقص شته چې ټولې سیاسي پارټۍ الیکشن کمیشن او سول او فوجي انتظامیه په فکر کې اچولې ده. اگر که د ټولې معاملې ښه ژور جاج روان دی، خو آیا پریزایډنګ افسران به ښه په ډاګه عوامو ته په دوی د تیر شوي حالاتو بیانولو دپاره خلکو ته پیش کړی شي؟ د ډسکا واقعات انتهایی افسوسناک دي او الیکشن کمیشن یې په مشکله کې اچولی دی.
د وایس آف امریکا ډیوه خپرونه ده.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
تیر ورځ په ګرد نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ومنځل شو. په دې حق لا د بلوچستان سرخار کوټه کې د شوی دستوري په اړه باندې د ډیورډیو خبريال حمید سمسور نوټ.
د کوټې د شاروالۍ په میدان کې د مورنۍ ژبو د نړیواله ورځ و دستوري ته د وینا پر مهال باندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خاناسک زی ویل چې په مورنۍ ژبه کې زده کړې کول د هر ماشوم بنیادی حق دی.
کم سے کم بنیادی تعلیم تو پنجابی ژبہ پسند خدا سرائکی کی کم سے کم بنیادی اول تعلیم سرائکی ژبہ تو پشتانہ وطن کی دسکول بچی ژبہ پیت پشتوئی بلوچ کی بلاحران تو بلوچ کی بلوچی داد خدای حکم دی داد بخانہ خائی کمس ترکی کورو.
محمود خان اڅکزی وویل چې په پاکستان کې لمورنۍ ژبو سره ډیره بد وزروانه ده. د خلکو ژبې ته په ډیره سپک سترګ باندې کتل کېږي. د نړیوال د مورنۍ ژبو د نړیوالي ورځې په مناسبت باندې نوري غونډې هم وسولې. د کوټي په مطبوعاتو کلب کې بیا د بلوچي ژبې یو سیمینار وسو په کوم کې د بیلابیلو ژبو په هانو ګډون درلود. وینا کوونکو وویل چې دا وخت د مورنۍ ژبو د ژغورنې لپاره عملی ګامونه اخیستل پکار دي. د بلوچي ژبې د موجلې ایډیټر یارجان بادینی وویل چې دا وخت مورنۍ ژبې ورسپانې له ډیرو سختو مالی مشکلاتو سره مخامخ دي.
جان تک امر اخبارات کا تعلق ہے بلوچی براوی پشتو اور ریڈیو اور ٹی وی یہ بالکل دن بدن یعنی ختم ہوتے جا رہے ہیں.
ترسو چیز مجھ ورسفان دی دا بلوچی براوی پشتو او دا غڑاور ریڈیو او ٹی وی دا ورستر بلا دا ختم دو پلوری روانی دی. دا ورسفانو خپرول یو ډیر ستونزمن کار گرزی دلی دی چی کم زمج بنیادی حق دی دا صوبایی حکومت للوری اگر نرکول کجی او مرکزی حکومت هم مجھتا دا بلوچی براوی پښتو زبوتا یو سنتیمیټر اشتیار نه راکوي. مرکزی حکومت خو موږ په بشپړه توګه ختم کړیو. د دې لپاره موږ دا غونډې کوو چې په ځوانانو کې دا پو خوره کړو چې مورنۍ ژبې مه یروي. دا زموږ اساسه ده. وحید زهیر بیا د بلوچستان د صوبایي حکومت د اطلاعاتو د څانګې مرستیال ډایرکټر او لیکوال دی. د ویل چې په پاکستان کې څلور اویا ژبې موجود دي خو شل داسې دي چې هغه د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي.
خاص کر براوی زب چې یونسکو ویلی دی چې باید دا ختمیږي. اور د دې بالکل مطلب پاګه پوزیشن کې دي چې کدا پدا باندې پام نسو دا زبان زی لموجه په پاکستان کې 74 زبانو نه دي په 74 زبانو نه کې شل زبانو نه دی وي ختمي جي بل علاقو کې نسته لیکن دا دي چې بلوچستان کې دوا درې گورنمنٹ چې دي پاګه خپل بوختي صاحب اعلان یو کې هغه پسته بیا اعلان وسو بیا مالک صاحب په دور کې چې دي دا هغه پښتونخوا مالک صاحب په دور کې کتابونه نصاب کې شامل سو کوشنی کوشنی کتابونه بنیادی جوړ سو لیکن بیا مختنه ولاړی
وینا کوم کول چې مورنی جیب دي دلته له دوتر او له معاش سره دی وتړل سي او دغه ډول د نصاب یو مهمه برخه دی وګرځول سي حمید سمسور وی وی دیوا کوټا
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده
اوس ولاندې کوم تاسو ته اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
د ګواتیمالا کانګرس د یو داسې تند آئینی ماجستریټ په حیثیت کې د مقررولو کوشش کوي په چا چې یو شمیر سنگین الزامونه لګیدل دي په دې الزامونو کې د انصاف پلار کې د خندانو اچولو او یو پخوانی صدارتي صلاحکار ګوستاوو ابي جوس سره تیرو وختونو کې د رابطو ساتلو الزامونه هم شامل دي هر کله چې ګوستاوو علي جوس ګواتیمالا کې په داسو سختو بدونوانو کې لکه کړېدو له سببه د امریکای د خارجه چارو وزارت نامزد کړی دی د کوم له وجې چې ګواتیمالا کې د قانون حکمرانی ډیره تعالی ترغه شوې ده د ګواتیمالا د اولسي وزارت لخوا د یوې مقدمې د جوړولو په نتیجه کې یو جج د فروری په لومړۍ تاریخ د دې ممکنه آئینی ماجستریټ د گرفتارۍ ورنټ جاری کړی دی ګوستاوو علي جوس سره د رابطو معاملې د فکرمنده خبره ده د ګواتیمالا د خصوصي سرکاري وکیل دفتر په کال 2000 کې عدالتي نظام کې د بیکچ زیات مداخلت واقعات په ډاګه کړی دي د تحقیقاتو نه معلومه شوی ده چې د ګواتیمالا نامتو باپاري او د ګواتیمالا د پخوانی صدر الواري کولوم پخوانی چیف اف سټاف ګوستاوو علي جوس چې دا وخت د بډو رشوتونو په تورونو کې نیولې شوې ده په ګواتیمالا کې اپیل عدالتونو له او د سپریم کورټ د پاره د ججانو د خوخولو په عمل کې د مداخلت کولو د پاره یو منسوبه تیار کړی و په اخباری خبرونو کې ویل شوی دی چې علي جوس کم نه کم یو سلويخت داسې کسانو سره رابطې کړې دي چې عدالتي نظام د پاره د ججانو د مقررولو ذمہواري ورته سپارلې شوی وي په دې کسانو کې لس پارلماني غړي هم شامل وو چې دوه پکې د ګواتیمالا په موجوده حکمران قیادت کې شامل هم دي د دې کارونو لوجې د امریکای د خارجه چارو محکمې د کال 2000 په جون کې په علي جوس او د په نږدې خپلوانو بډو رشوتونو کې د ککړېدو په سر امریکای ته په ننوتو بندیزونه ولګول علي جوس د ګواتیمالا د پخوانی صدر د الوارو کولوم د چیف اف سټاف په حیثیت کې په ملک کې د قانون د واردسته په تالا ترغه کولو کې او د ګواتیمالا د حکومت د جمهوریت ادارو نه د سرکاري چارواکو نه او د سرکار د عملدارانو د خلکو د بدره کولو په ناوړه عمل کې هم ککر پاتې شوی دی د خارجه چارو د محکمې ویان نیټ پرایس یو بیان کې ویلي دي چې د ګواتیمالا د کانګرس د یو داسې تند آئینی عدالت د جج په حیثیت د مقررولو کوشش د منلو نه دی څوک چې علي جوس سره نږدې اړیکې لري او په چا چې د بدونوانو سنگین الزامونه دي په دې به ګواتیمالا کې د قانون بالادستی کمزوري شي او په ګواتیمالا کې د جمهوري حکمرانۍ دپاره ګواتیمالا سره د امریکای ملګرتیا به هم لذخوري امریکای پوخ نیت کړی دی چې د بدعنوانو او په اثر رسوخ د جرمونو د سزاګانو نه د ځانونو د بچکولو خلاف د ګواتیمالا د هلو ځلو په ټینګه مرسته کوي دا د ګواتیمالا د خلکو د سوکالۍ او د ګواتیمالا د خلکو د ځلانده مستقبل د تحفظ په لوري یو ضروري اقدام دی د ګواتیمالا د عدالتي نظام د پاره صحیح او صفا ستره انتخاب د ګواتیمالا د جمهوري ادارو د محکمتیا د پاره ډیر ضروري دی
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوريال وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 USA تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials